درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور استلو له خطر سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه شولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرټر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انارو فصل سږکال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونې په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دوه انتحاري حمله کوونکو د بریډ په جواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وشل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې همدارز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په بریډ کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي.
تسمه نیولې زه د یوم سکوټ واسه نن لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل ګومینانو سره بغاری وم ځاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلی. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یو پر نردانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کو توتو ګرځا شانار چوي تا بیا پنیمه بایرا سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 15 دقیقې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل په افغانستان کې لنیشتې 12 میلیون افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلي او اړمنې میرمنې وای د فقر له عمله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل له افغان میرمنو سره د مرستو د بندیدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د ادارې نن په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیون میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د ماړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنښي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بې وزلي ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کور راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شین لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنان سر بغار و می جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوې ده.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور می پرون هم وړي و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو لړل دي او شمیر به وزلو د ژوند کې سیوي چې اوس مهال د بي وزلې په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاش مې ریخي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري وایي چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنۍ مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خواج کومه لیوالتیا درلودل افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوانه په زیاته کچا لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه و یعنی هغه فیصدي کمه و ځکه چې هغه وخت د کار زمينه برابر و هغه وخت ژوند لدی څخه خو لکه اوس وضعیت ته موږ تاسو ګورو نو ممکن چې اوس فیصدی د فقر او بیچارهګي فیصدی زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم لزینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د خزو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې کمرستي کمیږي نو اغیز به تر ډیره په خزو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره خزې اغیزمن کیږي؟ لاته تاسو څه کوي نه
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګي او د خزو پر ژوند باندې د نجونو پر ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابر نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دی. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فسادۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% شپېته سلنه ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا 30% دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګورئ، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره، او د دوی په نوم باندې. یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخل څرګندونی مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره کوله واوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړه هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شمې په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي، او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 700 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې 1000 شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسیا دوامدار دی بنشوی نه دی دا وانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوال کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډیره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسه وی او برخه انار په کریټونو کې بستهبندي کوي او پاته نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بسته سوي انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې شودل سوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سشکالې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او همې د شپې په نوم نباتي مرض کړي.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټي چوي د شپې هوا خو نه کړه، د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوه مې دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وینه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوز کلک دي چې دې ژوندون کې دا نه غټي هغه دغه رنګ. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نشاش کړی شو تا کړی دا چاوت کی پروش کال چې به و مچ د لودي شاش کړی دا چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تج سول شاش کړی به سکخت دي. دا هم دا شوته لري ته تور داخله شوته دا پوس نس زنه کټوي بار وچوي موږ بار بیا مجبور یې پر انار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ انار دانه کو تو تو ګردا شاش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلی بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي. د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅ خان اردانې باسي او چبیه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادریږي، خو سش کالی به یې ټیټه ده.
کڅوړه په چا غواني په نیوی غواني په شپته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اورو دلته بیا موږ دا سچین پکښ کو تور ته ګوره دا خلاص د اناردانې چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه ششه دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو ردانه کوي.
دوه ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي، خو یوا کسونه په چاو په پنځه بیا وو په پنځه شپته غونی مخبل رانی وای نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه شته چې 270,000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمی همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سش کل انار کرل شوی دي چې کلنۍ حاصل یې 2,83,500 ټنه ته رسیږي. د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د ار زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي.
د کندهار د انارو صادرات د بخیدو سره سم د مریض کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادریږي چې په تیرې وونه کې اندازا 15,000 ټنه او ارزښت یې 1 میلیون ډالر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له سباندې درو کل نور هيسي د سیمه ایز بازارونه د پولي دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوی وو او د سیمه اوسیدونکو له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوخي سرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهيږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالی یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډي ته وویل:
واقعا خوشاله استم په خاطر از کی مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو بل سیمایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکو میرو لاوای دغه سرحدي بازارونه په ونی کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولي د دواړو غړو وستونکو د خپل د ژوند اړتیاوي له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مزدود ال راه هم باز شدن.
ل ډیر مودیره هیڅ سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلی وو. موږ له سخت ستونزو سره مخ وو. خوشو چې سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې تر سره کولای شو او ټول کې زموږ لپاره سہولیت رامنځته شوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو لامل د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوي پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وای
مرزم بسابت باشد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. په خوا یو ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو خو اوس د یو ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شوه دیگه کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د احمد پړه آزادۍ روډي ته وویل:
هر چا کې یو بازار ایجاد شوت مارکیټ ایجاد شوت او
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو لامل اوس د پولي دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو لمخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغي په خبرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولي د دواړو خو وسدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلګي لګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا پر اساس حل کړی چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پراپور کې.
نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني اخلي.
سلام شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2018 کال د اګست په 21مه کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په
تیرونو پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني 2 جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې پیو سترګوړون شو.
مجیب نوم داشت، این از همی جا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیسته
نومی مجیب و لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالو دورو رو پا کوری ده هاون مرمی لگی گی توپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زده سی قویم مشرور هم پچره ولگید اولون شو لکی سبا د کندوز روختون ته یول هلته یې سا ورکړه.
د مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پو اسدالله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالی او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د
سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240